دا مشال اړیدو دا محل په خبر کې د مازیګر سلور بجی دی په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد درته هر کړی وایو په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خبر په خپل پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه تړون هم د خبرو کولمړي د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه وو
د پاکستان قومي اسمبلی د پوستاره قانونو ترمیمي بل کال 2015 منظوري ورکړی ده. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی پرون سوالو تختولې ده او نېټو هیوادونه وای له افغانستان سره به د 2014 کال وروسته هم پوځي مرسته کوي. د خبرونو تفصیل پرون د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د پوځداري قانونو ترمیمي بل کال 2015 پاس کړی شو. د دغه قانون له مخې به کرکه خوروونکو وینا کوونکو ته درې کاله د بند سزا ورکول کیږي. دا شان کې یو کس د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه ګواهي ورکړه نو 15 کاله د بند سزا به ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم وای په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې. پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نواز شریف وویل ک د خیبر پختونخوا ولس ته 2014 کال انتخاباتو دوران د تحریک انصاف په خبرو نوې دوکه شوې نو اوس په دې صوبه کې بدلون راغلی و.
منګورا کو هلیکاپټر سے دیکھا ہے
منګورا میں لا هلیکاپټر او وسارلا هغه پخوانی مات سړکونه پخوانی مات سکولونه او پخوانی مات اسپیټالونه دي. دا سوداره ته لګا ګرانه پریوته خو ک لدینا په سبق خستو کې سو کلونه ولګیدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پریوزی هغه په منګوره کې د خزو لپاره د بیل پوهنتون جوړولو د سیدو شریف ایرپورټ تخلاصولو د چکدرې نه تر کلامه پورې د موټروی تر سړک جوړولو اعلانونه هم وکړه. مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعهګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي وجنو کې د دوی کې زیاتواله راغلې دي. د دغه کیمپ مشر سید زهر علی شاه نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په ټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو چارواکي بیان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې منلې چې په دې وروستیو کې د شیعهګانو هدفي وجنه زیات شوې دي او دوی به ډېر زر مخنیوي وکړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درک شوی دی. د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د هغه زوی اسد خان ترین چې په کیډټ کالج اپشین کې افسر دی پرون په خپل پلارني ټاټوبي کې لا درک شوی دی. نوموړي تور ولګاوه چې کېدای شي زوی د ده په خبره د پاکستان خیرخوا او طالبانو تختولې وي.
طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې کوټران دلته هغه طالبان چې هغه زمرد پاکستان خیرخوا طالبان شکوم پر دغه خلکو دي.
لا هم کومې وستوارې ډلې د پیښې ذمہواری نه ده منلې. د شمالي وزیرستان در پخیل داور قبایلو د خالی پورز په پیښور کې د یو خبری کانفرنس له لارې په واسطه د شمالي وزیرستان په ډانټې در پخیلو کې د هغوی د سناسو 1200 کورونو د ورانولو په فیصله د نظرسانې غوښتنه کړې ده. ملک حبیب الله در پخیل مشال ریډیو ته ویل د یو کس له وجې د ټولو خلکو کورونه ورانول د دوی سره سخت زیاتی دی.
د شتګرد چار په کیمه کو ناشي وی قبایل د خبره مخالف دي خو په دې کو نامه دا نن سي چې دا قبایل دي. میران شاه بازار 2 کیلومتر بازار وو چاغه مسمار شو نو میز دا وی چې کپ میران شاه بازار شي وی کپ قبایل دی علاقہ شي وی کایو کور وی مجرم می میز د فان کی خو په یو مجرم زې پرې ټوله شریعه رنگول دا د قبایل سره زیات ظلم ده.
دوی له حکومت غوښتنه کوي کله هم دوی د ترهګرو مرستانه د کړو باید کورونه بازارونه یې وران نه کړل شي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وای په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په کاروان زرمن ځانمرګي حمله شوې ده. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن 10:30 بجې د کلانسرو په سیمه کې هغه وخت وشوه چې یو حمله کوونکي له چاودېدونکو موادو بار کروله موټر د بهرنیو ځواکونو له پوځي موټر سره وجنګوه او زیاتوي د تعلفاتو په اړه لا هم معلومات نشته بلخوا وسوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان خزی توانی دلی چې نن ورځ ته چاله همکارې پرته د خپل ځان استازیتوب وکړي. محمد اشرف غنی چې نن په افغان ټولنه کې د خزو د ونډې زیاتولو په دریم نړیواله غونډه کې خبرې کولې وویل افغانان اوس ته چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. هغه وویل په هیواد کې نن ورځ خزی وزیرانې قاضیانې پولیس او افسران دي او کولی شي د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیره ورځ په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خالی په ورځ په دغه غونډه کې وویل دوی د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. هغه وایي که څه هم د سولې دغه خبرې به وخت اخلي خو دوی هیله مند دي چې دغه به ښې نتیجې ورکړي. بلخوا د نیټو جنرال سیکرټري ینس سټولتنبرګ برګ ویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هوارېدی شو په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم ویل نیټو هیوادونه به له افغان امنیتي عسکرو سره د 2014 کال وروسته هم خپلې مرستې جاري ساتي. ریپورټونه وایي مصرې الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې د لوګي د راپورته کېدو پته لګېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتي اجاز له ملبېنه د انساني جسدونو برخې او سامانونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز ریکارډ ثبتونکي بکسه ومنځي چې د دغې الوتکې د راپریوتو وجوهات معلوم کړي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. درنو اردوونکو تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. که چېرې راسه د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او اونیزې خبرونې تفصیل به واورئ. د پاکستان قومي اسمبلی د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي په ګډون په فوجداري اکټ کې د ترمیمونو منظوري ورکړې. کارپوهان د نوي قانون د منظورولو په اړه څه وایي؟
شي او دلته بدقسمتي ده چې قوانین خو ښه ډېر دي خو امپلیمنټیشن نشته. څو پورې چې مونږ آلریډي کم قوانین دي امپلیمنټیشن ونه کړو.
د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو اعلی انتظامي افسرانو له صوبایي حکومت د چیف سیکرتر د لرې کولو غوښتنه کړې. د دې څه وجه ده؟
گورنس کرائسس ریسپانسیبل چې دی هغه انکمبنت چیف سیکرټری امجد علی خان دی. پی ٹی آئی کدا وایي چې دی گورنس کرائسس کې دی ملوث نه دی نو هغه به آغاز د دې نه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموو کړي.
د شمالي وزیرستان تر پخیل دا وړو خېلو د انتظام د پولیټیکل انتظامي لخوا د کورونو د ورانولو فیصله غندلې ده.
په ټوله پټا شه د امرستر بازار نو کب میران شاه به زور شي وي کب قبایلي علاقه شي وي کایو خو په یو مجرم زی پرې ټوله شریعه رنګول دا د قبایل سره زیات ظلم ده.
او اونیزه خبرونه تړون کې به د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوري
چې د ختیځ لور ته د چترال دیر بومن باجوړ او د کوزي پښتونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پول لري.
شننې او تبصرې هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیته تاسې غوږې درنو اردوونکو څنګه تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان قومي اسمبلی د فوجداري قانوني ترمیمي کال 2015 منظوري ورکړې ده. پر دې ترمیمونو کې د کرکې او د نفرت خورولو د مخنیوي په ګډون یو شمېر نور قانونه شامل دي. د دې بلونو یا قانون منظوري قومي اسمبلی ورکړې ده خو کارپوهان وایي چې پخوا هم داسې قانونو منظوري ورکړل شوې ده خو دا عملي کېږي. په دې اړه د مشال اړیو خبریال سراج زهیر په اسلام آباد کې ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سرکاري خبري ایجنسی اي پي پي په وینا په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی غونډه کې د داخلي چارو پارلماني سیکرټري مریم اورنګزیب د فوجداري د قانونو ترمیمي بل کال 2015 وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. بل کې ویلې شوې دي چې کرکه خورونکي مذهبي تقرر کوونکو ته به 3 کاله ته بند سزا ورکول کیږي. د غرنګ به مذهبي احساسات مجروح کوونکو او کرکه خورونکو ته هم 3 کاله ته بند سزا ورکول شي. د دې ترڅنګ که چا د مرګ د سزا په مقدمه کې غلط بیانی وکړه نو هغه ته به 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي، او که چا د نورو خلکو سره په شریکه قانون په لاس کې واغست او یو تن ته یې سزا ورکړه نو هغه ټولو کسانو ته به 3 کاله د بند او جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو د دې بل په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نو پوښتل نو هغه وی
دلته بدقسمتي دارا چې قوانین خو ښه ډېر دي خو امپلیمنټیشن نشته، څو پورې چې مونږ آلریډي کم قوانین لري امپلیمنټیشن ونه کړو نو هغه پوره، بلکې دا چې کم نفرتانیز کم هیټ سپیچ حوالے سره کم دی، دا د انګریزانو وخت چې کم 1935 دی مونږ انګریزانو وخت کې یو لیجسلیشن جوړ شوی و، نو دا د هغه وخت هلته یو قانون و خو قانون باندې عمل درآمد نه کیږي، غوړو نه غټه مسله هم دا دی.
همداشان چې مشال ریډیو په پېښور کې د وکیل او د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وی چې د قانونونو نه اول ضروری دا ده چې وکتل شي چې ولې په دې قانونونو باندې عمل درآمد نه کیږي. نوموړي زیاته کړه
زما خپل خیال دا ده چې د دې قوانینو نه هم زیات په دې باندې یعنی سوچ پکار دی چې د دې په عمل درآمد کې یا د دې امپلیمنټیشن کې هغه کم رکاوټونه دي یا کمې مسلې دي چې د هغې په وجه دا قوانین عملي کیږي نه لګي.
یاد دی وی د قومي اسمبلی د منظوریدو پس دا بل سینټ ته ولېږلی شو، او د سینټ د منظوریدو پس به د پاکستان د صدر د لاسلیک کېدو وروستو په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو په کې درنو اردوونکو له اسلام آباد زو پیښور ته. د خبر پختونخوا قبایلی سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې چیف سکرتر دې له خپلې عهدې زر تر زره لرې کړل شي. د دې په غوښتنه د وفاق افسران دې د صوبې پر ځای په وفاق کې په خپلو څوکو وګمارل شي، او د دوی نورې غوښتنې هم دي چې باید صوبایي حکومت یې زر تر زره ومني، ګینی دوی به خپل له 3 ورځو راهیسې چې کوم احتجاج روان کړی دی هغه به نورو ورځو ته هم وغځوي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
خیبر پختونخوا او فاټا کې کارکون کې د صوبایي اعلی افسرانو کاربندیز په صوبایي سیکټر پیښور او د صوبې په ټولو ضلعو کې په درېمه ورځ هم دوام لري، او دوی وایي چې دوی د نن نه د خپلو حقونو لپاره د موومنټ فار جسټس اینډ ګورننس په نوم یو تحریک شروع هم وکړه، ځکه چې د صوبې په غټو غټو انتظامي څوکو د وفاق انتظامي یا د سی ایس ایس افسران په ځای کړی شوي دي، او موجوده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او چیف سیکټري د دې هر څه ذمه وار دي. د دغې صوبایي انتظامي اعلی افسرانو یا د پی ایم ایس صوبایي افسرانو تنظیم چې په دوی په وینا ټول صوبه قبایلی زمسه کې 200 افسران شامل دي. مشر انوار الحق مشال لیډو توای
په دې صوبه کې کم کم انتظامی مظالم کیږي، کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیډرز دي هغه سره چې کم استحصال کیږي، وکټمایزیشن کیږي، د دې دور کې خصوصا هغه دې بند کړی شي. دې نه علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دې وکړي شي. مونږ وایو چې د گورننس کرایسیس ریسپانسیبل چې دی هغه انکمبنت چیف سیکرټری امجد علی خان دی. پی ٹی آئی کدا وایي چې د گورننس کرایسیس کې دې ملوث نه دي، نو هغه به آغاز د دې نه کوي چې دا چیف سیکرټری به ریموف کړي. ان کیس کدي چیف سیکرټری دا نه ریموف کړي، د دې مطلب دا دی چې دا د پی ٹی آئی په ایما باندې کیږي.
نو موږ زیاته کړه چې د وفاق انتظامی یا د سی ایس ایس افسران په صوبه کې په مهمو څوکو د ډېر وخت راسې په ځای کړی شوي دي، کوم چې د دوی په وینا د پاکستان د آئین او صوبایي خپلواکۍ هم په ضد دي، او د صوبایي افسرانو سره هم زیاتې دي.
په دې صوبه باندې حکومت کوي ډی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتي صوبایي سرویس سره ظلم دي، ستاسو فاینانس، ستاسو پی این ڈی، ستاسو ایجوکیشن، ستاسو هیلت، هلته د مرکز ملازم راضي او د هغې ډپارټمنټ مشري کوي، ستاسو په ډسټرکټ کې ډی سي راضي او د پرایس چیکنګ کوي او لا این آرډر مینټین کوي، دا کومه صوبایي خود مختاري ده.
دغه تنظیم یو بل غړي منتظر خان وایي چې د دوی په کاربندیز باندې په ټولو صوبه کې انتظامی کارونه په ټپه ولاړ دي، دوی هم په دې خبر دي، خو حکومت د دوی غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
انتہائی دکھ سرا دا خبر کو جدا چم کم کلاس اوس آل تناس تے سیکریٹریٹ کے دغا خلق دے چسوک دے خلق کارون سر امینہ کئی دے دے صوبے سر امینہ کئی دے ملک سر امینہ کئی آغا خلق راغلی دی آغا دے کے ناس تھی دیر انتہائی تکلیف تے وہ چال تناس تھی خو گورننس کاسس دا سی دے چھ زمن ٹول الک پڈسٹک کے پیریفریز کے گورنمنٹ مشینری چ دنا پہ رلائز دا
بل خو دے وزیر اعلی لخوا دیر پارا جوڑا کڑے شوی ڈاکومنٹے غڑی دا خیبر پختونخوا دے خزانے صوبائی وزیر مصفر سید سرم پدی اڑا ماسونول نهغوی مشال لیډو ته ویل چې سباله یعنی د ګل په ورځ باندې به دوی سره په دې اړه لیده کاتې کیږي، او ته مې سرګند کړه چې دوی ستونزې به ټولې هوارې شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لري ته تاسې غوګي درنو اردوونکو تاسې د شمالي بلوچستان تر پخیل د وړو قبيلو د وختونو په اړه خبروم چې د شمالي بلوچستان تر پخیل د وړو قبایلو له پلوټیکل انتظامی غوښتنه کړې ده چې د هغوی د کورونو د ورانولو په فیصله دي نظر ثانی وکړل شي. دوی دا دریز لري چې در پخیل دا وړ اتل د پاکستان لپاره قرباني ورکړي دي او اوس د پاکستان فوج دوی ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي. نور تفصیل په خبره د مشال اړوند خبريال غلام غوس راکبي.
د شمالي وزیرستان د درپخیل دا وړو مشرانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې امنیتي ادارې دي د هغوی د شاوخوا 1200 کورونو د ورانولو څخه ډډه وکړي. پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته ملک حبیب الله درپخیل مشال ریډیو ته وویل چې د یو مجرم په وجه ټول خار یا ټول کلی ته سزا ورکول لوی ظلم دی.
د شتګر د چار په کیمه کو ناشي وي قبایل د خبره مخالف دي، خو په دې کو نامه دا ننسي چې دا قبایل دي. انشا بازار 2 کیلومتر بازار وو چاغه مسمار شو 9000 د کینه په شه موجود وي پټوله پټاش د مرستر بازار نو نو میش دا وی چې کپ میرانشا بازار شي وي کپ کبایلی علاقہ شي وي کا یو کور وي مجرم می میجه دفاع نکي خو په یو مجرم زئی پر ټوله شریاب رنگول دا د کبایل سره زجد ظلم ده.
او د ډانډي درپخیل یو سپینګری حجی اشرف مشال ریډیو ته ویل چې د درپخیلو ټول قام تل د حکومت ملګرسیا کړی ده او پکار دا حکومت اوس د هوی کورونو ته د زیان رسولو نه ډډه وکړي.
د ایجنسی شمالي وزیرستان درپخیل چې درپخیل نوی د ایجنسی چلیږي نه چې د ګردوی د ګرځانه پرده درپخیل نه پرېږدي. درپخیل په کوم امیر سره تجک وزبک وی چې حکومت اړ وکړو په لوړه مې واصله کورونا اټی پکې په خلې مو وال درپخیل سړی د نه دایښ کردا نه دایښ ګردی کو ټول تعلیم یافته دي او دولتمند دي.
او د داول درپخیلو قبایلو یو بل مشر اشرف الله مشال ریډیو ته ویل
داند درپخیل یو کلی د دانوی آبادی د جګلم خان پرور باندې کوم د کی سکیورټی فورسز پاتې کیږي او د دې په مانس کې یو 55 قدمه هادي پاتې او د دې دوايي چې مونږ څه مر خبرېږو چې د داند درپخیل کورونا ورنوي کوم وای چې به ګناه خلکو کورونا د نورنوي ځکه چې زمون خلک اس هم بیروزګار شول دوکانونه بازار وران شو جیدتون وران شول کورونا وران شي د خلک په چرته او د دې خلکو نه بس جوړوي حکومت د دې خلکو لپاره سم متبادل څه کړل غواړي هغه څه پروګرام نشته.
مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د درپخیل دا وړو د کلی د ورانولو په لړ کې سبانه بل ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ یو جرګه هم رابللی ده او په دغه جرګه کې به د ډانډي درپخیل مشران د خپلو کورونو د نه ورانولو په لړ کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنو دونکو تاسو د شمالي وزیرستان درپخیل او د داوړو قبيلو د ستونزو په اړه خبر شوې نو زو سوات ته د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې چې د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره کړې ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلي دي. نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات سفر وکړو او هلته ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپل وینا کې میا محمد نواز شریف د جنکو لپاره د یو پوهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ چې نور تفصیل یې له نیاز احمد خان اورو.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنزورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنزورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼه ولیده نو وویل
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل هغه بدلون نه دی راغلی. اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2014 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات ګډ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه یې او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سوات ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زه د جنکو لپاره جدا پوهنتون جوړولو اعلان کوم. زه د سوات سیدو شریف ایرپورټ لاسولو اعلان کوم او دې ایرپورټ نه به د ملک دننه او بهر هیوادونو ته لکه دوبۍ جدې ته جهازونه ځي. وزیر اعظم میاں نواز شریف د چکدری نه تر کالام پورې د موټروے پتر ایکسپریس وے سړک جوړولو اعلان هم وکړو. وزیر اعظم د بشام نه تر خوازخیل پورې د سړک جوړولو لوز هم وکړو. دوی ویل چې دې سره به د پاک چینا اقتصادي رهداری ته د سوات ولس رابطه جوړه شي.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیانو شریف په سوات کې جلسه او بیا د سوات ولس لپاره اعلانونو په اړه د سوات مقامی ورځپاڼې ایډیټر او سینیئر خبریال غبر خان عادل وای.
نو دا دیتا مونږ لکه په ښه نظر ګورو، خو خلک چې د کوم اعلان په تمو هغه ونه کړی شو، زما خیال دی چې هغه د کسټم ایک واپس اغستلو، نو هغو په دې جلسه کې لکه د هغې اعلان ونه کړی شو، نو خلکو کې لږه مایوسي ده.
وزیر اعظم میاں نواز شریف سوات دوره په داسې حال کې وشوه چې د مخالف ډلو پی ټی آی لاړخه پې بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرګېدو غوښتنې کوي. بلخوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان دی عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال اړیته تاسې غوږی درنو اردوونکو له سوات نه زو کراچۍ ته. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پختونخوا سیول سوسایټي نیټورک وایي چې مرکزی حکومت د فارن کنسورشیم په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونو له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شي، خو حکومت دریز وو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسیږي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال اړیو خبریال محمد عمران نه کوي.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي، غونډې به کوي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پېښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د این جی اوز کم فنډینګ د پدې باندې بندیز ولګېدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازت نامې هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو او بیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فنډینګ لاین چې کوم دین او کټ کولی شي. او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي اداري دي، دا هم هغه امدادي اداري دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا به خپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود دي او کوم ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولنې رجسٹر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره د هغه او د این جی اوز په درمیان چې کوم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. پولیس چې د حکومت چې کوم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې این جی اوز هغه ته رپورټ نه کوي، نو دا رپورټ میکانیزم چې کوم دی د دې بهتره خبره کول ضروری ده. دا د این جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتر کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې به ټول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
مدنی ټولنې کارکوونکي وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریښي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
درنو اردوونکو، له کراچۍ نه وزو د خیبر ایجنسۍ لری پرتی سیمې تیرا ته. چرته چې په دغه ځای کې میشت سکان و چې نامنې د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسله والو طالبانو د دوی کورونه او دوکانونه وران کړي وو. دغه بې کور کړل شوي سکان چې اوس بیرته خپلو سیمو ته استانه شوي دي وایي چې دغه ځای کې په قلاره خپل عادي ژوند ته د راتلو لپاره کوششونه کوي. نور تفصیل به د فرحات شینواري په رپورټ کې واورو.
په دې وروستو کې د اپریدي قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بیرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
نشیلو برای کم برخیلین کناو دو خلکو نمو خوشولی چه تکلیبی مولا نیرو کلی چه کلا دا حالات خروب شلو نو دون لوڑو پکارو بونه موگن لوڑو پختون کردی و دا وطن کن کردی و بیا بین که پر دست که نیو تخت دلی هو داره چه سپ دو بون آب مو بانیو یه غرون بین بونه دازه مزیلی برو گلی برو نبینو گلی بوغ بین وشتو دادا که دکنان دلتا پوتی شلو او کورونا ویرون شلو او چې څنګه بدل د کټلو هغه نه په ځوی باندې پدې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مسخه خپه صحیح طریقا سره مو سخه نه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالې وخت ادبی او وای
او بیا به ځا سوالات رو باندې روغلو چې واز دا ګړبړ جوړ شو پدا کې شپېم کاډه ورسولیو پر خوندیو براون چې چې و اندل تا پاتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوي روغلا حکومت روغلو ولگا سپچای جوړ کړ بیا روغلو والا چې د ملک نام نکې کی زکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي وو کوز په مزدوریم نه پیګوزګه چې پیسې ارتم دل تر نه پاتیو او کوز پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوه بالکل مخ کې وو وسو خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسجوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شولو اوس بیا رغلی وا دې کونونه سوي نور جوړ کړل وو کورونه هم ختم دي ولې مندا دې کونونه کول وس مندا دې کونونه کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکې بین کول خو مخکې کورنۍ ډېرې وې روغې تقریبا درې څلور سوه خونه وې اوس نری نشته رای څلور پنځه خونه مایله پاتې شوې.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلته حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړې نښتې وشوې چې په نتیجه کې یې ټولو خلکو دغه سیمه پرېښې وه، خو اوس ورته ټول خلک بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو اورېدونکو، مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. ستاسو پام په پاکستان کې د خزینه خبرالانو د ستونزو په اړه راګرځوم. په دې اړه اوپینین مجلې یو مقاله خبره کړې ده. د مجلې په خبره په دغه هیواد کې د کار پر وخت نه یوازې د ښځو جنسي زورونه کیږي، بلکې د ټولنې رویه هم د کارکوونکو خزینه خبرالانو په وړاندې سامانه ده. د مقالې نورې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
اوپینین نومي مجله لیکي: په پاکستان کې د خبریالۍ په میدان کې ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او کار کول ورته اسان نه دي. مجله لیکي: په پاکستان کې د یوې روښان فکرې ټولنې په شان د ښځو د کار ستاینه نه کیږي. د مجلې په خبره د صحافت په میدان کې ورته وار په وار دا یادګیرنه ورکول کیږي چې یوه ښځه ده او په سیاسي موضوعګانو د رپورټونو ورکولو پر ځای له ښځو سره په تړلي موضوعګانو دې خبر ورکوي. مجله لیکي: په متنازعه موضوع کار کولو کې هم یوه ښځینه خبریاله مشکلات لري. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا پر سیاسي مسلو لیکل او یا خبره کول یوازې نارینه کولی شي؟ آیا ښځې دغه صلاحیت نه لري که څنګه؟ مجله لیکي: په خبریاله کې د ښځو پر کردار هم خبرې کیږي. که چېرې کومه ښځینه خبریاله له کوم مهم سیاسي شخصیت سره مرکه کې کامیاب شي، نو دا ویل کیږي چې دا ځکه ممکن وه چې هغه یوه ښځه ده. د دې پر ځای چې د ښځو حوصله افزایي شي لپاره یې داسې جملې استعمالیږي. د دې برعکس که یو نارینه خبریال څخه خبر ورکړي، نو بیا د خلکو رویه بدله وي او ډېره ستاینه کیږي. مجله لیکي: د دې معنا دا نه ده چې د هر سړي همدغه رویه ده او د کار په میدان کې ښځې ځوروي. د مجلې په خبره د ښځو ملاتړ کوونکي نارینه هم شته، خو هغه په اوړو کې د مالګې برابر دي. مجله د کار په وخت د ښځو جنسي ځورونه هم یوه مسله بولي. د دې تر څنګ د ښځینه خبریالانو تنخواه هم ډېره کمه وي چې په معاشره کې ورته نورې مسلې هم پیدا کوي. مجله د یوې خبریالې کرن لخلې لیکي چې ادارې ورته د مهارت د زیاتولو موقع په لاس نه ورکوي او نه یې د امنیت انتظام کوي. مجله لیکي: د فیډرل یونین یونین آف جرنلسٹ د شمیرو تر مخه په پاکستان کې په صحافت کې یوازې 15% ښځې کار کوي. مجله لیکي د دې باوجود بیا هم ریاست د دوی په ساتنه کې پاتې راغلي دي او ښځینه خبریالانې له ستونزو سره مخامخ دي.
ملیحه میرزاده و چې د اوپینین مجلې د یوې مقالې مهمې برخې یې تاسو ته وړاندې کړو. همدې سره وخت شبه دی د مازیګر 4:30 له فرخنداسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان قومی اسمبلی د بازدارۍ قانونو ترمیمی بل کال 2015 منظور کړی. د دې له مخې به کرکه خوروونکو مذهبي وینا کوونکو ته 3 کاله او د مرګ سزا په مقدمه کې غلطه گواهی ورکوونکو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو اعلی انتظامی افسرانو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبې چیف سیکرټري دې زر تر زره لرې کړی شي او د وفاق افسران دې د صوبې په ځای مرکز ته ولېږل شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ناکامه شوی دی. هغه پرون په منګوره کې د ښځو لپاره د پوهنتون د یوې بیلې څانګې جوړولو او د سیدو شریف د ایرپورټ د خلاصولو اعلانونه وکړل. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې پرون وسلوالو تښتولې دي. د بلدیاتو صوبایي وزیر مصطفی خان ترین وایي د زوی چې په کیټ کالج پښین کې افسر دی پرون نامعلومه وسلوالو تښتولې. په پېښور کې مجلس وحدت المسلمین د شیعهګانو د وژنې پر ضد یو احتجاجي کیمپ لګولی. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته یې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې په افغان ټولنه کې د ښځو د ونډې د زیاتولو په دریم نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغانان ښځې اوس د چا استازیتوب ته ضرورت نه لري. تیره ورځ په برسلس کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو هرکلی وشو. د نیټو جنرل سیکرټري وویل د افغانستان مسله د پوځي نه بلکې د سیاسي لارې هواریدای شي او په دغه عمل کې پاکستان مهم رول لوبولی شي. او په داسې حال کې چې په قازقستان کې نن نورې مظاهرې پلان شوي، چارواکو په استانه او الماتې ښارونو کې یو شمېر نور فعالان هم نیولي دي. دا فعالان او د مخالفو ډلو غړي د حکومت لخوا د هغو اقداماتو مخالفت کوي چې له مخې د زرعي ځمکو خرڅولو او بهرنیانو ته د 15 کلونو لپاره په اجاره ورکولو ته لاره برابروي.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول درنو غوډونکو. هم دې سره زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د زینو رسپانو اداري لوستې دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پانه خپل اداري کلی کې د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زاره باندې لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراتو تجویز نامناسب ګرځولې شوې دي او د قومي اسمبلی غړو ته د عیني خودلو په معنی دي. د اداري په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. اداري وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. اداریه اخیر کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو لپاره کړی دي، بای چې لدې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمین د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپرس ورس پانه خپل ادارېی کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 2 ترمیمی بل منظوري ورکړی شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی، خو اصلي خبره دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي. چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې که آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوې آرمی چیف پټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجره چې هلته جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. اداریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمیشنر او د نورو غړو ټاکنه دی د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادوار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. درنو ودونکو په دې کې تاسو لپاره دوه مقالو مهمه برخې مرخص. ایران رسمانه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. رسمانه لیکي له دغې موافقې سره افغان حکومت نورو وسلوالو ډلو ته هم دا خودلی شي چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسمانه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانلی کې د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده خای چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې دي شي. د رسپانې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. رسپانه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان رسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سخت دریځه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. رسپانه لیکي په نیشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړۍ ته تاسو غوږ درنودونکو. د ناټو سرمنشي وای افغان قواوې به د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لزانه خه وړتیا وخی. یان سټولټنبرګ دا سرګندونې پرون د ناټو د بارنو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په وروستۍ ورځ وکړې چې نور تفصیل یې د صالح محمد صالح په رپورټ کې وو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
افغان قواوې له ځانه واقعي جرأت، هوډ او مسلکیتوب ښیي. دوی زموږ له روزنې، مشورې او مرستې ګټه اخلي. افغانستان به له جدي امنیتي چیلنجونو سره مخامخ سي، ځکه نو دلته وزیرانو تر 2018 میلادي کال وروسته هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر دوام موافقه وکړه. زموږ پوځي چارواکي به تر 2018 میلادي کال وروسته دلته او افغانستان کې د دغه ماموریت پر جزئیاتو کار وکړي.
افغانستان
وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه، د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې له لارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواوو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغې کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرنی غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسل کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلی، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د پروګرام په پیل کې مو د سرجمنه کړی و چې په دوه منمه کې تاسو لپاره ونی ز خبرونه تړون درو. نو اوس وخت را رسیدلې دی د ونی ز خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې بوریوال کاکړ د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات راغون کړی دي. نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د مشال ریډیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو د کوربه پیس هر کله کوم. د خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. د خبرونه په پایل کې به درته د کونړ جغرافیه درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، ورپسې هلته د میرمنو ژوند تکتنه کو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه ووري. دا تړون خبرونه د افغانستان د کونړ ولایت پاړه ده. شای ډیرو اوریدونکو به د کونړ یوازې نوم اوریدلې وي. د دې سیمې له یو مشر لیکوال او شاعر عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ ولایت پر جغرافیه رڼا واچوي. عزیز سرشار د کونړ ولایت جغرافیه داسې بیان کړه.
د کونړ ولایت د افغانستان په ختیځ کې پروت دی چې د ختیځ لور ته د چترال، دیر، مومند، باجوړ او د کوزی پختونخوا سره تقریبا 115 کیلومتره پوله لري، او نورستان، لغمان او د ننګرهار ولایت سره ګډي پولی لري.
له عزیز سرشار څخه مې وپوښتل چې د کونړ د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد دی، او د دې سره تړلی کونړ چې دی په 14 اداري واحدونو باندې یا ولسوالیو باندې ویشل شوی دی، چې هغه ولسوالۍ اسمار، بر کونړ، چپدره، دانګام، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نارنګ، ناړۍ، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکانو او د وټپور ولسوالۍ دي.
اوس پښتنه دا ده چې په کونړ ولایت کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. شاغلی عزیز سرشار په دې اړه وایي
د کونړ ولایت داسې ولسوالۍ مشته چې صرف یو قوم د پښتنو پکې اوسېږي، او داسې ولسوالۍ مشته چې ګډ قومونه پکې اوسېږي، خو په ټوله کې د کونړ هغه ډیر زیات اوسېدونکي الوی قوم چې هلته پروت دی هغه صافي دي، چې صافین مزار درې، باډیل او د پیش دره کې پراته دي. بیا صافین چې دی خپل په دریو په خو یا په دغه ویشل شوی دی، په خیلو باندې چې هغه مسعود دي، ګربز دي، په دې باندې ویشل شوی دی. نور پکې مامون اوسېږي، مشوانیت کې اوسېږي، سلارزی پکې اوسېږي، الکوزی اوسېږي، سادات اوسېږي، او نور واړه قومونه هم دي لکه بزرخیل، یوسفزی، مومند، ملاګوري، مومند، بلکزی، لودین، سرکانی، او د افریدو نه پخوا د کونړ لوی خان میر زمان خان هم چې په خپلو وختونو کې 300 کاله مخکې دغه پلرین او مشران راغلي وو، هغه هم اوس تقریبا په یو خیل بدل شوی. هغه اصلا افریدین د خوست زمانیانو په نوم یادیږي چې اصلي په لمټک کې او د هغې نه بیا راخوښ شوي دي په چغسری کې او په وټپور او په دغه ځینو کې اوسېږي چې د هغې د کورنۍ دغه تعداد تقریبا اوس تر 900 کورونو ته هغې هم رسېږي چې سړی ورته د افریدیو د قوم یو پښه ویلی شي.
ژوند ژواک
د خبرونې په دې برخه کې د کونړی ولس پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او مدني فعال عبدالوارث ساپی سره خبرې کړې دي. له نوموړي مو پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشی کوي.
کونړ د خلکو خوښیني عموما د ودونو په مناسبت باندې خوښیني لمانځي او کله چې داسې بعضي خوښیانو د عمله ځینې جرګې جوړې شي جرګه په کامیابۍ سره پای ته ورسېږي نو په دغه حالت کې ډېر د خوښۍ اظهار کوي.
عبدالوارث ساپی وویل په کونړ کې د نور افغانستان غوندې خوشحالۍ په موسیقۍ او اتڼونو نه لمانځل کېږي.
عموما د خوښۍ اظهار دلته یوازې او یوازې په شکر ادا کولو کې دی. یعنې داسې نه ده چې دلته لکه ډول سورنۍ دغه دلته ډېر کم رواج دي. عموما خلک ورته په ښه سترګه نه ګوري.
له نوموړي مې وپوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه وویل
د طالبانو د دورې نه مخکې عموما خوشحالۍ په داسې شکل لمانځل کېدلې چې د چا به زوی وشو یا به داسې د یو جرګې مخالفت موضوع به حل شوه یا به اختر کې ځین انډیوالان یا دوستانو به داسې یو بنډار جوړ کړ نو هغوی به عموما خوشحالۍ نه په داسې شکل کول چې خپل محفلي ساز و سرود به یې جوړو. یعنې دلته ډېر خلک اوس هم فلحال شته دی چې اوس یې سپین ګیري شوي دي والدوی ته رباب و منګی او دا شیان زده دي. نو دغه خوشحالۍ مې اوس په هغه شکل چې د طالبانو د دورې نه مخکې وي هغه اوس په هغه شکل نه دي پاتې. دوه ډوله داسې بیانولی شم چې هم ټولنیز حالاتو داسې یو بدلون منځته راوسته او هم علما کرامو داسې یو عمومي تبلیغ وکړه.
ښاغلی ساپی وویل د دوی په سیمه کې په ټولنیزه توګه د موسیقۍ پر پراخو محفلونو یو ډول بندیز لګول شوی دی.
دا دودیز مسایل دي لکه جرګه شوه اتاړه شوه ننواتې او دا زمونږ دودیز مسایل دي چې دلته مونږ کې ډېرې قبیلې شې لري اوسه پورې دا فعاله دي. نو بیا د خلکو داسې یو تاړه کېښودله چې وروره که چا دلته د موسیقۍ یو ډله یا موسیقي په خپل کوم د خوشحالۍ په محفل کې دوی جوړه کړله نو دوی به ناغه کېږي. هغه ناغه کې بیا حتی زما دومره په یاد دي چې یو وریا ولس منه وړه دا به بیا کلي ته یا قوم ته دا به ناغه ورکوي. ولې ځینې خلک اوس د دې نه علاوه اوجره کې بنډار جوړې ساغه محسوس یو څو نفره راټولېږي.
د عبدالوارث ساپی په وینا د کونړ خلک د خوشحالۍ د موکو برعکس د غم پر وخت په ډېر منظمه او پراخه کچه له یو بل سره غم راځي او مرستې کوي.
ځینې وخت کې خلک داسې فکر کوي چې دلته ډېر یو غټ سړی مړ شوی دی، د شناخته سړی مړ شوی دی، نو ځکه په دا جنازه کې دومره خلک دي د بیرون نه چې څوک مېلمانه راغلي. ولې هغه چې کله تشخیص وي چې معلومات وي چې نو هغه یو عادي وګړی د کلیوالو شهید شوی نو بیا دومره خلک تقریبا د یو بل سره د خواخوږۍ اظهار کوي.
عبدالوارث صافی زیاته کړه چې اشر یعنی په ګډه کار کول د ټولنې د شیګړې او پرمختګ لپاره د کارکونکو ستاینه په شو کارونو کې لکه په ځانګړې توګه تعلیمي چارو کې له یو بل سره مثبت رقابت ساتل د کونړ د ولس له شو دودونو ګڼل کېږي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې بیا په کونړ ولایت کې د میرمنو د حقونو حالت ته کتنه کوو. د میرمنو د چارو فعاله او لیکواله برښنا شیرزی وای کده د بشري حقونو پرانا کې کونړ ته وکتل سي نو د میرمنو ژوند اوس حسینه دی لکه پخوا چو.
کونړ پرته سیمه کې دا هم هماغه پخوا چې څنګه د ښځو حالت هماغه ساندي هغې او دومره آګاهي نه لري.
برښنا شیرزی وویل اوس په ځانګړې توګه د ولایت په مرکز کې د نجونو تعلیم ډیر عام شوی دی او خلک ډیر ارزښت ورکوي.
په مرکز کې خو تعلیم سطح د پخوا څخه لا ډېره زیاته ښه شوې ده، ځکه چې مخکې به پانتین لیسانسه و هغه دلته نه محصلین یا فارغین، اوس پانتون کې ماشاءالله محصلین شته په خپله طبه باندې ځي پانتون ته. له مخکې به چې څنګه جنکۍ په لسم صنف کښې چې لږې به غټې شي نو کورنۍ د خوا نه به هغې ته اجازه نه ورکول کېدله،
خو د برېښنا په خبره په لرې پرتو سیمو کې لا هم د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډونه شتون لري. نوموړي یې وجوهات دا په ډاګه کوي.
یا کوم کلینیک کې کار وکړي اما کلینیک کې کاغذونه اچول کېږي د مخالفینو دپاره چې نن د هغې خو بله ورځ به درته نه راځي. د ښځو دپاره ډېرې زیاتې ستونزې دي، په نورو پرتو سیمو کښې ستونزې ډېرې زیاتې شته، او په مرکز کښې هم لکه څنګه چې ښځې غواړي چې باید کوم کارونه چې د ښځو پورې اړه لري هغه هم ښځو ته نه ورکول کېږي، د سړو د طرفه هغوی ته نه ورکول کېږي، سړي لکه ډېر زور واخلي.
برېښنا شیرزی په کونړ کې د مېرمنو په حواله ښه رواجونه داسې بیانوي.
کونړ کې یو ډېر ښه رواج چې ما ولیدو، یو داسې ورور نه د لور په سر باندې پیسې نه اخیستل کېږي، ډېرې پیسې چې لکه نورو ولایتونو کښې اخیستل کېږي، او هغه زوم مجبوره ده چې هغه مصارف پوره کړي، هغه پیسې ګټې د ورور په نوم باندې هغه په کونړ کښې نه اخلي. او بل کوم ډېر دومره مصارف چې د نورو ولایتونو کښې ما ولیدل لکه کابل کښې په نورو ولایتونو کښې، نو کونړ کښې دغونه مصارف نه کېږي.
برېښنا شیرزی وویل کورنۍ باید نجونه تعلیم ته پرېږدي او حکومت ته پکار ده چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
دا هغه کورنۍ نه چې خپل لورګانې نه پرېږدي، د هغې د تعلیم د هغې د هغې پرمختګ د مخنیوی کوي، د هغوی نه مې دا هیله ده چې خپل لورګانې پانسون د مکتب د دې ته دې کړي، او ډېرې ادارې شته چې ښځې پرې کار کولی شي. نو زما د چارواکو نه دا هیله ده چې ښځو ته باید ښځې باید پرېږدي چې پرمختګ وکړي او په خپل ادارو کښې کار وکړي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو او کروندګر حاجی جان ولی وای دا چې کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی، نو تر اوسه پکې یوازې درې ډوله قیمتي ډبرې راایستل کېږي او هغه هم په غیر قانوني توګه.
په کونړ کښې صاحب د معدنه چې دي که نه یو رقم د اوسپنیز کاڼې دي، هغه په خاص کونړ ولسوالۍ کښې ډېر دي چې هغه هم یو رقم خړه تیږه ده، یو رقم نور کاڼې دي چې هغې ته دا د مسو کاڼې دا مس چې کوي جوړېږي که نه دغه کاڼې لرو، یو رقم شګوګل ورته وایي شګېګل د چې قطرې قطرې غوندې دي هغه هم دغه کېږي ده شته ده، دغه درې رقمه معدنې لرو. کویلي او د ګاز معدن تر اوسه کشف شوه نه ده، دا غیر قانوني راوځي او څه کسان خاص کسان دي هغې کښې استفاده کوي.
حاجی جان ولی وویل کونړ په ټول افغانستان کې په ځنګل لرلو کې نوم لري، خو اوس یې د ده په وینا له بده مرغه خلکو وهلو ته مخه کړې ده.
کونړ خو په افغانستان کښې اول نمبر ځنګلیز سیمه ده کونړ دی که نه، او ډېر ځنګلونه وو، خو متاسفانه چې دغه ځنګلونه څنګه چې مې درته دغه نور اجناس ویل دغسې غیر قانوني لاړ، او تقریبا 50% ځنګلونه د کونړ ختم شوي دي، 25% به پاتې وي، خو هم کار پرې روان دی، خچق غوران د هغې ورم شروع کړې ده، خو غیر قانوني روان دی.
له حاجی جان ولی څخه مې وپوښتل چې د کونړ په ځنګلونو کې کومې قیمتي لرګي لرونکي ونې هم سته او که څنګه، نو هغه وویل
دلته نختر چې دی هغه اصلي نختر ورته مونږ یو که نه دغه نومونه دي، او سرپ ورته وایي، یو کاچل ورته وایي، څه نومونه دي. دا رقم لرګی په پاکستان په ځنګلونو کښې هم نه شته، د افغانستان په نورو ځنګلونو کښې هم نه شته، کوم چې د کونړ دی. دا دوانه رقمه باندې کار شروع دی، د سوځولو دا خو چېړۍ او ټیټاق او ګورګوره دغه څه نومونه دي بوټي، دا د سوځولو دپاره وان شي، او کوم چې نختر دي دیار او سرپ او کاچل او دغه نومونه دي، دا د هغه دپاره آبادۍ دپاره فرنیچر کښې جوړېږي، او دروازه او کړکۍ دغه شیونه، او یا دسې لنډ سیز کټ کوي.
حاجی جان ولی زیاته کړه چې په کونړ کې د نورو ولایتونو پرتله د کرنې لپاره مځکه کمه ده، نو ځکه یې سبزۍ او میوې هم دومره نه دي لکه د نورو ولایتونو. له نوموړي مې وپوښتل چې د کونړ ولایت خلک په بهرنیو هیوادونو کې هم سته او که نه، نو هغه وویل
د کونړ په زیات تعداد خلک شته دی په بهرنیو هېوادونو کې، خو زیات پیشه چې زه معلومات لرم یو پاکستان زمونږ ګاونډي ملک دی که نه، په دې مهاجرت کې ډېر خلک دلته اوښتلي دي، نو یو څه خو راوښتلي، خو بیا هم اکثریت خلک هلته پاتې دي، پاکستان کښې ډېر خلک ژوند کوي. جرمني کې سابقه د کونړ خلک لږ ډېر وو، اوس دې امریکا ته ځینې خلک تللي دي.
نومیالی د دغې سیمې
کونړ ولایت هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زیږولې دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال نظام الدین مالیار د کونړ داسې شخصیتونه په درو برخو ویشي له کومو سره چې ښایي د نورو سیمو خلک لږ بلد وي. نوموړی د ادب په برخه کې د نومیالیو کسانو په اړه وایي:
موږ که دلته یوازې په خلکو باندې وغږېږو چې کوم فرهنګي خلک وي، لکه شمس الدین مجروح او همدغسې سرداالدین مجروح، عبدالخالق اخلاص او د نورو ګڼو نومونه اخیستلی شو. دا شخصیتونه په دلته پیدا شوي دي، د فرهنګ لپاره هڅې کړي دي، دوی کتابونه لیکلي دي او ضمناً د خلکو په بیدارۍ کې ونډه اخیستې ده.
نظام الدین مالیار په کونړ کې د سیاست او علم د ډګر ځینې کسان داسې یادوي:
د علم او سیاست په برخه کې موږ دلته په کونړ کې کولی شو د عبدالرسول امین سره نو یادونه وکړو چې اوس څو کلونه مخکې وفات شو، هغه یو سیاسي او ضمن علمي شخصیت و. همدارنګه د عبدالخالق صاحب د څوکۍ د هغې نه یادولی شو چې یو علمي شخصیت و. کونړ لاسداباد د دم کلي مولوي عبدالخالق صاحب چې یو ډېر علمي شخصیت و.
نظام الدین مالیار وایي کونړ په نظامي برخه کې هم د یادولو وړ خلک زیږولي دي.
موږ د ځینو هغه نظامي شخصیتونو چې دلته د تاریخ په اوږدو کې یو څه کارنامې کړي دي، لکه د هغې جملې نه کولی شو د میرزا عمر خان کونړي نوم واخلو چې هغې د استقلال په ګټلو کې پوره سهم درلود، او څلورمه جبهه چې د استقلال څلورمه جبهه وه د هغې مشر و، او ولسي لښکر یې ځان سره یوځای کړی و، د انګریزانو سره ډېر جګړې کړي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو، تاسو د افغانستان د کونړ ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
سبل شانت خوار وار دیا ساوانا چی فکر ور تو کم لکا غشرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا رایات کی خائست دندہ ساوانا یہ گودر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ گودر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے ستارو یہ ٹکرے ڈک دے ستارو